د ګرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د ازادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې دوه پروګرامونه، لومړی درسي ساعت او ورپسې د ازادۍ میلمه خپرېږي. خو لومړی په مکړی د دې سات خبرونو ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له پاکستان سره د اختلافونو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی. امیر خان متقی په دې اړه پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدنو پر مهال څرګندونې وکړې. بلورته ښاغلی بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربان هرکلی وکړ او ویل د دو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ اختلافونه باید د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې هغه مهال ډیر ترینګلی شول چې پاکستاني الوتکو تیره میاشت پر کابل برید وکړ او په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر پوځي پوستو حملې وکړې. تر دې نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب د روغې جوړې خبرې په دوحې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند ته یې لاره پرانیسته، خو د دوی اړیکې لا هم کړکېچن دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې بندې دي. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادرېږي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجي زید پرون پر ایکس شبکې لیکلی دی چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اساس د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان له افغانستان سره لارې بندې کړې دي چې له امله یې افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو سره بدیلې لارې پیدا کړي. د ژمی له رارسېدو سره په پلازمینه کابل کې د برېښنا پرچاوی زیاتې شوي او خلک له چارواکو غواړي چې د دوی ستونزې غم وخوري. د ښار په ځینو سیمو کې په 24 ساعتونو کې 2 ساعته او په ځینو کې 15 ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي د ښار اړتیا له 6500 تر 800 میګاواټو پورې برېښنا ده، خو دوی د 3500 او 400 میګاواټو ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د ژمي له راتګ سره پرچاوی نورې هم زیاتېږي. په نوې ډیلي کې له خونړۍ حملې 4 ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د یوې ممنوع اسلام پالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بېلابېلو سیمو پولیسو په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې ډیری د عملیات له 4 شنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د دوی په وینا د جماعت اسلامي د ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي دي. د صدراعظم نریندرا مودي هندو ملتپال واکمن ګوند دا ګوند په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ. چارواکو رسمن نه دی ویلي چې دا عملیات د نوې ډیلي سره جماعت ته له نږدې 14 سره چې 12 تنه پکې ووژل شول ارتباط لري، خو پولیسو وروسته له دې حملې د هندي کشمیر په اړوندو سیمو کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. او د سریلانکا کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ وویل چې لوبغاړي باید په پاکستان کې پاتې شي څو له کوربا هیواد او زیمبابوې سره راتلونکې اونۍ 3 اړخیزې لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې د پاکستان حکومت پرون ډاډ ورکړ چې دا لوبې به د لاهور پر ځای په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې 6 لوبغاړي یې پکې ټپیان شول. د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې تر ځان مرګي برود وروسته چې 12 تنه پکې ووژل شول او 28 نور ټپیان شول، د سریلانکا لږ تر لږه 8 لوبغاړو وویل چې د امنیتي ستونزو له ویرې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پرون وویل د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ د لوبډلې امنیت به پوځ په خپله ونیسي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مقبول کی قدر من او درونه زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغ واس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او قرض زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنه او کلی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مر استاس دنن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور بنت او د حقیقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هی ور افغانستان لپاره تر سره کړی و تیر ورځې که مرا تاسو اتلی افغان قهرمان مرمن و پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلی زړوري افغان مرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دی چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکي د لوستر پای پر رسره ملکیه وکړي او ورسره زده کړي. درنه او ګللی زده کوونکو دا ترڅنه چې مرا تاسو لولو نه یوازې دا چې مرا تاسو د افغانستان مشهور مرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مرا تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپلو ځانو ته حاصلوو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټولو خوږه او ګللي زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې واوسېږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. لولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زده کوونکو لولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینې وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1903 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1908 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1902 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1908 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاست مداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زده کوونکو موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالو د سوال ځواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاست مداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلری زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د زده کړو په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې راړل شوې ده. درنو ګلری زده کوونکو میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او هم چنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې راړل شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه و او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او هم چنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولتا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا و. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولتا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې په راتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو پخپله کبرا نورزی وه، او بل هم معصومه اسمت وردک وه. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. او هله د چې تاسو د ټولو درنوز د کونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یا هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، لای چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل. یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالي زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په هکله ولولو، چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هېواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان د ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله، او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1948 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1948 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو بېلګه یې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوي، بلکې د تېر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدر من او درونه زکون کو یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم درن وزیر درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی برات رو غجور او صحت مند او سجه د صحت چم بم پتن می درنه او کلری سکون کوله که سره چې زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. د افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشا وکړه لیزه کون کوز مله ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغاني میرمنې د ژوند په حقله ده، کوم چې دغه افغاني میرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له امله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. نو راځو د دغې افغاني میرمنې د ژوند په حقله لولو او په حقله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له امله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلۍ د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلۍ نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په حقله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلۍ د ژوند په حقله معلومات ولو او د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1908 کال له دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلۍ مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حقله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړې ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړی د دې له عمله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولو چی مخیته چکیجی. شربت کوله پا پاکستان کی دا کڑوالو پا کم کی شونزی تا هم تلل. ما کری دا حقی او نورو انجنو اکسونو واخستل. ورست تور پوری شو چی ما کری دا اکسونو اخستلو اجازه نو اخسته. کم چی دا پشتنی کلتور سره پتا کار کی دی. چی میرمنی باید خپل مخونه دا کورنی سخه بحر نرنو تا و نشایی. یعنی کلی چی میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت وه، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ما کری د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ما کری باندې دا تور پورې شو چې ما کری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمن د خپلې نیسه بهار و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زکون کو کل چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ما کری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړله، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړله چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغانې نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغانې جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پېژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک د یو سلو 25مې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمانځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو، او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25مه کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمانځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیپراکیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ چې په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د عکس پاخستن نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت ګلی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل له خوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګلی څوک وه چیرته زېږېدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه.
سلامونه او درناوی. د آزادی میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. نن د انجینرۍ او ټکنالوژۍ او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان کوربه یم. په سویس کې دیره افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو پر اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب، خبرونه ته خراغ لست. لمړی د خپل ځان په اړه یو څه راته ووایاست. لکه چې کین او خیلاس مو او پیژنده، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته ووایاست لطفا.
ډیره مننه تکل صاحب. لمړی خو تاسو نه مننه چې زه د خبرونه ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې چې تلای جغتو ولسوالۍ کې نو لمړنۍ زده کړې مې هماغه پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الف او بار زده کول. د هغه نه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازي محمد جان خان د لیسې په نوم باندې یوه پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته د ما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سنف پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو، بیا په اصطلاح زه کابل ته سپارچه شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې تر سره کړه او چې نمرې مې اخیستلې، نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دغه و چې په لوړو نمرو باندې فارغین یعنې بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت له لارې ترکیې هېواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مو راځمه سمندر صاحب، زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپ اچوي، راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږیدلی یم په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکلسب تقریبا یعنې 1.5 کاله دی، زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا 4.5 کال کې زیږیدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ټول د معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشته و نیته نه وایي، نو زه 1.5 کاله یم تکلسب.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستئ د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او که ناڅاپه له دا نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره وروسته ناڅاپه مخامخ شوی؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وي د سړي سره په ماشومتوب کې او همدارنګه هدفونه وي، اما زه چې د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه داسې فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو په راتګ سره مختلف فرصتونه رامنځته کېږي او د دې فرصتونه که ښه ګټه واخیستل شي، یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سړی هدف ته رسېږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنی امکانات ډېر کم و، د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چېته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرسته کوله. نو موږ همیشه په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه او د ما یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سیم کې کستان یا اول نمره وم، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلې وه.
خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره د ټولګي معنی یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت ایست او درس دی ویل.
همداسې وه تکلسو، بالکل د موږ سره ډېر د والدینو تشویق و، همدارنګه د موږ او تاسو په دو کلي کې ډېر ښه مشران و په هغه وخت کې اوس هم شته، نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق و. موږ یې همېش هڅولو حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي چې موږ په دې باندې پوه شو، دوی موږ ته دغه ذهنیت را کړی و چې که تاسو دولسم سیم نه فارغ شئ تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. بیا موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هېواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل، په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې یعنی موږ کوښښ کوو چې سي نمرې واخلو، ښه فیصدي په حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډېر زحمت ایست په کور کې، زه به تشویقولم، همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې وو، نو بالکل په هغه وخت کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره وم تر یولسم سیم پورې په هغه لیسه کې.
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې یاست ناڅاپي نه یې مخامخ شوي، دا مو له اولې نه تمه درلوده؟
بالکل تکلسب، همداسې وه په هغه وخت کې یعنی د موږ هدف په حساب دغه ډېر روښانه وه چې زه دغه د دولسم ټولګي پورې زده کړې په ښه نمره باندې ترسره کړم، په ښه فیصدي باندې، او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې د ښې نمرې ترلاسه کړم. او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار وه. د ما په زړه دي تکلسب چې هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلوده، اوس هم برېښنا نه شته، حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود. نو په کورونو کې به د الیکای نه استفاده کېدله او الیکای په داسې شکل وه چې یو کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل، حتی اقتصادي وضعیت د کورنیو ډېر ضعیفه وه چې دوی هغه الیکای ته په حساب هغه تلخاک به موږ ورته ویل، دوی حتی نه شوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي. نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ 15 ورځو مکمل شو، وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه. د ما په زړه دی ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې د لسم سم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه دی د ولسم سم د تاریخ مضمون ډیر غټ کتاب وو او په دوه کې دغه تاریخونه او کلونه ډیر زیات وو نو دا موږ باید هر څه حس کړی وای نو بالکل دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکلسو بالکل
د خپل دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره د دریو نومونه البته مراته اخلي مګر ته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي د ژوند په اړه راته وایي چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود
تکال سو از د ټولګي د هغه مې چې و اکسپشن مې چې په حساب زده دا لپاره فکر کوم او د کوم سره چې اړیکه لرم وسن کې زاول نو راو ما د موږ د سنت هغه دوه هم نمبر ډیر لایق او ستاسو امریکا کې به د ټیپ برخه کې تخصص کوي یعنی د هغه به شي نمبر اخته او لایق و په همدې شکل دریم نمبر او څلورم نمبر یعنی دوی د ماسترایټر تاسو پرې دوی وسته زده کړی دي نو دا څه کسان هم وو چې مثلا دوی شي نمبر نه درلوده اما دوی زه فکر کوم خپله تجارتونه لري اما له بعد مرغ زده هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړي نه پاتې شوی ځکه د ما اخر کال لوړ لسه یا عالی لسه په حساب کابل ولایت کې لوستې و او د ډیرو ټولګیوال سره ځکه
نه د کلی د کلی د ماشومتوب د دورې چې په جمعات کې مدرس سره ویلې په لمړنی خوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ورسره وي دغه په بابت وایي درې کسه
بېلکل زه د هغه ټولګیوالو نه یو کس پیژنم چې هغه یعنی انجینری لوستې ده او هغه پرمختګ د زده کړو د مسلک په برخه کې کړی دی اما داسې ټولګیوال هم د ما په زړه کې چې د هغه جملې نه زه د دوه یادونه کولی شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نه شو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطني اطلاع بخت ورسره یاري ونه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادمنه چې فرصتونه مساعد نه شول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډېر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې د پاره هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډېر زیات وو نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل که هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه وانه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړو چې هغه محصلینو سطحې ته ځان ورسوم
مننه اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومو برخو کې مو د ماستری سندونه ترلاسه کړل
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي چې مخکې ما وویل دولسم یولسم سن پورې په کلی کې او دولسم سن مې په کابل کې لوستی او د هغه نه وروسته د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندوستان هیواد بورسیه ما ترلاسه کړه د لوړ زده کړو وزارت خانه هغه معیارم هم دغه وه چې د کانکور لوړې نمرې وې او بل هم د لیسې دورې یعنې د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې یا فیصدي وه
د درېو وروستیو کلونو
دقیقا هم داسې وه د ما د درېو وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه په 2011 کال کې په لوړ زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله د فیصدۍ په حساب باندې نو په هماغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو بیا زه هندوستان ته ولاړم د هندوستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی د دې په تنګ کې یو بل ښار دی د پونه په نوم باندې دلته یو ډېر غټ دولتي پانتون شته دی د هند د لاسو خو پانتونو په لیست کې راځي نو د ما شوق تکل څوک که رښتیا ووایم د ساختماني انجینرۍ سره و په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینرۍ ډېره اورېدلې وه په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوي ډېرې کمې وې خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو موږ هند ته ورسېدو هند ته ناوخته موږ تللي وو نو د موږ سره په بله چاره نه وه وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته دا ډک شوي دي نو په هغه وخت کې موږ ته وړاندیز لغه وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وو نو هغه ما و منله بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې څلور کاله مې د لیسانس دوره هلته تکمیل کړله په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو په هند کې د فیصدۍ بل سیستم دی چې د ا او بي او دې ته ورته ګرید سیستم دی نو بیا راغلم زه بېرته وطن ته راغلم هیواد ته راستون شوم
یعنی وبخې ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي. نو ما الکترونیک او د مخابرات رشته لوستل تکلسو. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلسب که وایم، یعنی په کافی اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د زده کړو لپاره چفترونه، یعنی تقریبا که وایم کم و دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسي امکانات محصلینو ته ورکول کېږي، لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم، ستونزه ما ته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت ځوانانو تر منځ خپور شوی و چې تاسو باید یو پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید د لاسه نه ورکوه، پوهنتونو ته زه ورتللم، په هغه پوهنتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي و، زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. اما هغه و چې ما په پوهنتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترا اداره کې یو بسته ثبتنام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې موږ ونه شو کولی شاید خبرې وکړو. زه د ډېرو چلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکلسوب دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان تلیکومونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژۍ په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي.
خو
خوده مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه، مهرباني، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله، تکلسوب نه اترا اداره که ما دنده واخسته، دوه کال وروسته از تیم ده مشر په حیث یا آقا تیم لیدر په حیث باندې مقرر شد. در غنه وروسته ده سرپرست آمیر تر اغا پوری چوکی پوری پای ساب پس پوری زو ملتا، او په همدغه وخت که ما به هندوستان بورس بیا ثبت نام کرده و چیزه ماسترهی که بلار شما تکه ما هدف دغه و چیز دکره، یعنی مخی و سمنوره دو اغا هم یو تو اگده خیصه و دره دلازه به هندوستان بورس بریالای شوم. خلا بعد مرغزانه پیگه بچه ده هند سفارت که یا تحصیلات و وزارت که تستون زیبه موگ اره خپل حق و نشوی که ولی ترلاسه کرو.
موگ تسوی ایوازی تسوی که یو دل زوانانو؟
نه، تقریبا 40 نفر مسئلین چه دوی مسئلین و پیساب دنده این درلو دی په دولتی دارو که دی دوی دی جمله نه تقریبا او کسان فکر کم وطوانی دل چه هند تولار شی، اما دیار لس کسان شو خواب و نشوی که ولی چه هند تولار شو ده چه اصلی لبسه و موگ تر آخرت دی بانده نه بعد مرغ پونشو. نو بیا ما کابل پانتون که د ماستره یو څنګه جوړه شوله د برق انجینری په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړه، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماستری هلته شروع کړه، د استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې په هغه وخت کې موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و، تکلسوب چې بیا هېواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه. نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هله ماستري تکمیل نه شوه؟
ماستري هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکلسوب اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې، د بانکو مسایل وو، مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه وو، مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه و چې زه یو څه ناروغه شوم، او د ناروغۍ وجه هم همدغه وه چې ما د شپې تر بیر ناوخته په دفتر کې کار کاوه، حتی ما اضافه کاری نه اخیستله، شاید ما همکاران په درغ واوري، ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري وو تر ماښامه پورې موږ کار کوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هیواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي چې رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه وو، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بي سیم خدمات چې په هیواد کې عرضه کېدل په همغه برخه کې موږ کار کوه. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم چې د ډاکټر سره مشوره وکړه، وایي چې څه کار کوي، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تاته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې مې تکل شو. زه ایران ته ولاړم، پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوي وه چې د تداوي وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هیوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه ومه، هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هېواد پرېږدم او زه بهرني هېواد ته مهاجر شم. یو یا داونه بل ابا دا وکرم چې په 2000 کال کې سویس هیوا ته ځنن دلته وسیګه مدلته راغلی و ما رسمي سفرو باندې اما بیرته به هیوا ته ستون شوم بیرو کسانو ما ته مشوره ده را کوله چې تاسو به هر کی پاتې شئ او تاسو دغه فرصت یې نه راځي و دا خبره ما هیڅ کله نه منله د سویس او جرمنی د دغه ټولو سفرونو د بیرته هیوا ته تللای ما نو هغه که څه به بیرې وګدی وې نه وګداو بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې فرصت و هم ستون زه به چې یو نوی چپتر را خلاص شو هغه دغه و چې ما د ایتالیا د یو پانتونه داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر لپاره یې مشروطه ماته بورسیه را کړې وه د دوی شرط دغه و چې په لومړي سیمستر کې که پاخې نمرې واخیستې نو ته کولی شې چې دغه بورسیه د دوهم سیمستر لپاره نوې کړې نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل سو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو په ایتالیا کې د یو پانتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه دوه سیمستره ما په ایتالیا کې ولوستل د دریم سیمستر د پاره د ماسترۍ دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای یو انټرنشیپ نو بیا په ایتالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم او ایتالیا ژبه مې ښه زده نه وه نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل عملی برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هیوادو هغه د انټرنشیپ لپاره چې محصلین راتلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کمک وکړه چې دغه ماسترۍ زه په اسانه توګه مخکې یوسم او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو د پولنډ نه ما وغوښتل چې د پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو د مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره د پروګرام وایم تیر کال یعنی 2020 کال په مې او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختمه شوه
ورسته به د هم راته وایست چې عملا د اوس چیرته کار کوي په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې او دنده مو څه ده خو اوس سمندر صاحب دا راته وایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنۍ تصویر سم نه دی دا هڅې مل کوم ځای پیل کړي او څنګه دې ته دوام ورکوي
تکل څوب د ډیر مهمه پښتنه ده لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما ادهاد هغه چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړ هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنی د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی چلای وضعیت دی او دا را تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه را ته تشریح کړي دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی خلک د افغانانو په باب څه وایي یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي افغانان متمدن خلک نه دي څه ډول تصویر شته په دوی کې لکه به واضح وغږیږو که نه
تکل سو بالکل زه موافق یم که موږ واضح ونغږیږو د ما په نظر باندې د ستونزې هغه اصلي ریښې موږ نشو راتلی او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي د ستونزې دپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي زه تکل سو دا پوښتنه درته ځوابوم خو د پوښتنې په سر کې زه باید دغه خبره هم واضح کړم چې د موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري پوتنشیال په دې معنا چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لایقتونه په موږ کې شته دي اماده چې څنګه د ښه طرف ته سوق شي او سوق شوي وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده او دا چې تصویر څه دی د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه وروسته پاتې هیواد یو او بالکل وروسته پاتې یو په دې کې شک نشته دا چې موږ باندې جګړې تپل شوې دي یا مثلا د جګړې د مخبلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو یعنی په هغه وخت کې چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم د مو حق دغه نه واچې زه د جګړو دی واجب کلیوالي سیمه نه مثلا مجبور شمه بل خور ته یا بل ولایت ته ځل تاسو پرچا وخله په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د مو په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزې کې رالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي دا خبره زه فکر کوم لکه سیاسي اړخ ته دي زه د مخ کې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه و اما اوس هم د نړۍ ډیر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا چې په ایتالیا کې مو د خپل پانتون د نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارخود یا تیوتر دوی په انګلیسي کې ورته وای په دې هیڅ میکار کړای او د ماته په ثبوت ورسیدله چې د افغانانو اپلیکیشن با پنتون تراتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و د زده کړو مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ و د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پنتونونه چې په نړیوال هغه درجه بندی کې په خلیج کې مثلا نه راځي مثلا نور د پچلی ستونزې دي یا مثلا افغانان چې بورسیا ترلاسه کړي داسې کنه پاتې کیږي دا یو منفی تصور تکلسو په ورسته
او دا څنګه بدلیدای شي
تکل شو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمې یو سپرنغای مو ورته وایي یو واړه رڼا چې را پیدا شي کله هغه کېدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف و مثلا په ډېرو سختو کارونو کې ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم یعنې که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتلم دوی سره مې ستړیمه شي کولی دوی سره مې خبرې کولی او دوی نه مې پوښتنې کولی چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږې په څه باندې مصروف یې خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دغه خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم او په پوهنتونونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړي دي زکاوتي موږ ته را کړی سترګې را کړي دي او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دې پانتونو کې زده کړه کوي دوی پرمختګ کوي مثلا ښه سیستمونه جوړوي موږ ولې نشو کولای چې دا وکړو زه فکر کوم دا باعث و چې ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله زه په شوق باندې درس تللم او همدغه څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه د ما سره بله لاره نه وه د ما یو ورځنی فرمول همدغه وه چې زه باید په دغه مضمون کې ښې نمرې ترلاسه کړم زه باید خپله وړتیا وښایم او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هېواد دی مهمه باید دغه وي چې چا دلته ښه زده کړه کړې ده او چا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې ما چې په زړه دي د اویا شاوخوا محصلین وو د دو دېرشو هېوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډټا ولیدله د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو ما په کې ډېره خواري وکړه خپل یا کې زه اوسېدله ما بس د شپې تر وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم د انټرنټ منابعو نه مې ښه استفاده وکړې مې یو ښه پروژه وړاندې کړله هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پوهنتون کې نه پېژندلم دغه د ما هم سیمپیانو نه پېژندلم یا د دوی علاقه به شاید خبرونه وه سبا ورځ چې زه دپارټمنټ ته راغلم زه د یو بل ډول خراغلات سره مخامخ شوم دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ماته ډېر بل رقم وه مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هېوادو محصلین ماته راغلل وایي څنګه وتوانېدې چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې دا یو ډېر پېچلی مضمون دی د موږ ملګري او دوستان او یا هم سنفیان څو ځله پکې ناکام شوي دي نو خبره هم کیسه ډېره اوږده ده تکل څو ما چې هغه کوم نوټ د ځان سره نیولی وه په سیم کې چې هغه استاد څه ویلي وو هغه مې نوټ کړي وو بیا مې دا ډېر ښه ترتیب کړي وو بیا په آخرې ورځې کې د یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پرېښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم یعنی ما زه په دې پوهېدلم چې که د ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي دوی چې یو څه لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان و او دا افغان و او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پوهنتون ته او هر هېواد ته دغه ډیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هېواد دننه کوم ځوانان دي زه داسې فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي دوی باید فقط وهڅول شي نور دوی دا کار خپله کوي
کورمو ودان د مرکه ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایاس چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی لدې سره بیا خپل خبرې هم راون غاړو
ډیره مننه تکل صاحب زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم تیر کال مې ماستری په جرمني کې ختمه شو بیا سویس ته راغلم بلته مې لومړی د درېو میاشتو د فارې خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي او د پښتو د ری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې په دنده پسې ګرځېدلم ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده تقریبا درې میاشتې شاوخوا کې تکل سو چې زه د سرې میاشتې یا سور سالي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی اغلری پیسې څنګه لري د پروژې د مدیریت په برخه کې دوی سره همکاري کوم. نو د قرارداد می تقریبا یو کال شو خوره او پندغه وخت کې آنلاین کلا کلا مسلمانو ته لیکچر ورکوم، کلا کلا ویډیوګان جوړوم، کلا کلا د یکشنبه د شنبه تورې مرکې کوم، کلا لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه د هیڅ چا نه مینه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دغه وی چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم، دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم، کانفرانسو کې ډیر کینه مدلته د دې په واجب باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ تاسو هر څه کولی شو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر و چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وو. تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه.